اویا کیلومتر واټن لري. آزادي رادیو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه. د رادیوي مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنې مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د بینجو یا جاپاني پاړه هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ګل رحمان رحماني د ناول لیکنې تکتیکونه بیانوي.
سید چې موږ تاسو ځنې لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې ګوټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري
او سسپنس. په فنکار برخه کې محلي سندرغاړي محمد رحیم دلشاد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
اول وړ شمل د دی تماشا کولې پکتیا دا
په زرپان کې به لنډ کې ساز ما د وطن جګړه واوري.
بیرته د قبر تر څنګ کې نسته شنی سترګې انجلې وویل د ماشیر ناغادینو نه ولیدلې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دوري خزینه شاعري رابعه احوال واوري.
ادمي منځکه تر استون ک په ور د غمی سوي لړمون ک دوزخ روح ک پر مخ تزمکه
او په ورخمن خیال کې به د کک او زرینی منځومي د شپږم سرود دویمه برخه واوري.
زما د زوی د غم کیسه اوګه کیسه ده، دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده. کک اتل وو، کک د جنگ لوی پهلوان وو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
انسان د خپل ژوندانه په مختلفو پړاوونو کې د ځان او نورو د هوساینې لپاره ډول ډول کارونه کړي. کله یې د ځان په ګټه له نورو حیواناتو او نباتاتو ګټه اخیستي او کله یې ګټه ورسولې. خو کله چې له ډیرو کارونو او ژوند چارو ستړی شوی نو بیا یې د ساتیرۍ فکر کړی. دلته یې هم بیلابیل اختراعات کړي او ځان یې پرې مشغول کړی. د لوبو سربېره یې موسیقي ته مخه کړې او د خپل زړه درد یې په موسیقي کې بیان کړې. نو همدا ده چې د بیلابیلو ټولنو خلکو د موسیقي ځانګړي آلات جوړ کړل چې لیوې سیمې وبلې ته توپیر وکړ. په نننې خبرونه کې به د کندهاري سیمې موسیقي یوې عالی بینجو ته تمکیږو. خو په پیل کې لا مریم توخی د دیونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت به د رسنیو یو ښه همکار وي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست او نوماندې وزیر حسینې صافی د خبریالانو د فدراسیون له هیئت سره په کتنه کې د هغوی پیشنهادونه غوښتنې واورېدې. په دې غونډه کې د خبریالانو د فدراسیون د رهبری هیئت یو شمېر غړو د دې ترڅنګ چې د خپلو بنسټونو د فعالیتونو او کارونو په باب معلومات ورکړل، څرګنده کړه چې د حکومت او فدراسیون ترمنځ ښې اړیکې، اعتماد او دوه اړخیزه همکاري باید پیاوړې شي. دوی زیاته کړه که چیرې دغه وزارت د خبریالانو او د رسنیزې ټولنې د ملاتړ په لاره کې کار وکړي، خبریالان او د رسنیو کارکوونکي به په خپل څنګ کې ولري. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. بدخشان د فرهنګ او تاریخ په اوګدو کې علمی څېړنیز سیمینار د هواد د څېړونکو او د علمی ادبي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د سیمینار برخوالو په پریکړه لیک کې د فرهنګ په وده او د بدخشان د تاریخي، ادبي، فرهنګي او هنري میراثونو په ساتنه ټینګار کړی دی او په بدخشان کې د ورېښمو د تګلوري د بیا احیا کولو غوښتنه کړې ده. او د هلمند د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرانیستل شوه. د هلمند ولایت د ملي رادیو ټلویزیون نوې ودانۍ پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د هلمند والي یاسین خان د دغې ودانۍ د پرانیستلو په وخت کې وویل دغه ودانۍ د ملي رادیو ټلویزیون له بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت په معیاري ډول جوړه او سنباله شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دغې ودانۍ په جوړېدو سره به د ملي رادیو ټلویزیون د ځای ستونزه حل شي.
چاپانی یا بینجو د کندهاری محلی موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په خارونو کې هم مینوال زیات شوی او د خوخی داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټ دی نه وي چې د کندهاری محلی موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاری موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلمانی موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عزیزی او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله اوس یې جاپانۍ موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقی چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی پخوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو اوس یې مینوال په ښارونو کې هم زیات شوي او د خوښۍ داسې بانډار دی نوي چې د موسیقي د غاله دې پکښې ونه ژغول شي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیس په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکی په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکی اوس د غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، او ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر دی. جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څخه د جاپانی دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس دا ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وای د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خراش اغیزم درلودل دي. په ډېر رسنیو کې یې رپورټونه خبر شوي دي او دغه ترڅنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
ناول چې په اصل کې یو ایتالوي کلمه ده، تازه، نوی او یا هم عجیب چیز ته ویل کیږي. کچېره د نړۍ ادبیاتو ته زیر شونو، ناول هغه مشهور ژانر دی چې ډیر مینوالو لوستونکو لري. د پښتو معاصر ادبیاتو په دایره کې ناول ته زیات کار شوه او دا ژانر په دې وروستیو کې زیات وپالل شو. ځوانو لیکوالو د ناولونو ژباړې وکړي او ځینې په خپل تخلیق کړي. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لیکوالو دی چې د ناول لیکنې او ژباړې په برخه کې کافی تجربه لري. په نننی هنر جاج کې ښاغلی رحمانی د ناول لیکنې په لارو چارو غږیږي.
هنر جاج
چیرته یو ځوان لیکوال غواړي ناول ولیکي، څه ډول کولای شي چې هغه یو ښه او بریالی ناول ولیکي؟
ډیره مننه. ناول خو فصل کې د پښتو ادب یا پټوله کې د پښتو لوستونکو ته ودا غټه ورسوله چې دوی الله متعالی سره آشنا کړل، یعنی همدغه داستانونه او ناولونه و چې لوستونکي دې تراو بلل چې مطالعه وکړي، الله متعالی سره مینه وکړي. نو اوس چې هم د ناول شمیر زیات شوی، هم د ناول لیکوال زیات شوی دي، دې ته موږ اړباسي چې په تخنیکی لحاظ باندې موږ ناول ته پاملرنه وکړو. د تخنیکی لحاظ تر ډیره پوري موږ تاسو وایو چې کلنډه کیسه دی ونې و څنګه وګولو، خو مګر ناول د غټوله ونه ده. نو د غټوله ونه باید انزور شي، ټوله ټول پیخي ټول تصویرونه او هغه قواعد سیده چې موږ تاسو زنه لیکوالي وازه هغه قواعد په نظر کې نیسي، مثلا چې غټه ولري، پلاټ ولري، مثلا مکالمه ولري،
سسپنس
او دغه شان ولري. خو تر ټولو مهمه خبره دلته د موضوعي نوعیت ته چې د ژوند هر شیبه په ناول ارزي. دا ضرور نه ده چې موږ د اوږده داستانونو او د نقلونو لکه په خوچه ما اشاره ورته وکړم هغه واخلو ناول دی کړو. نو اوس دغه د ژوند مختلف پیښې وړخونه دا ټول لیکوال کولای شي په ناول کې وړاندې کړي. خو ځنې وخت کې سړی دغه د لنډ کیسې تجربه هم نوي کړي، اقلا نغه وړو کې داستانونه هم نوي لیکلي، په وځل دا پریکړه وکړي چې ناول ولیکي یا مثلا هغه د ناول د اصول معیارونو سره سم ناول ولیکي، دا به ډیر ستونزمن نه وي. نو یو په یو کې ځوان لیکوال چې مخکې د داستان او کیسې تجربه نه کړي، ناول ته راځي، زه فکر کوم چې شاید د ځن نیمګړتیا سره مخ شي، کنور نه وي هغه نیمګړ اصولي او تخنیکی نیمګړتیاوي خامخا پکې شته. نو هدف دا دی چې لک تر لګه ځوان ناول لیکونکو باید د وی کیسې د یو نثري لیکنې یا داستاني لیکنې تمرین کړي وي، ولغې نو ورسته دا کار وکړي. او بل مهمه خبره هغه د موضوعي انتخاب مثلا ډیره مهمه ده چې موږ تاسو اوس د پیښو موضوعات او د سوجو هواد، یعنی هر پیښه چې کیږي شاید ترڅنګ کنور نه وي، د ناول لپاره هم البته بشري پیښې دي، دغه لپاره یو موضوع سوجو ولري. نو په دې کې بل دقت ډیر مهم دي چې وخت ضایع کیږي، اثر چاپیږي، بازار ته وړاندې کیږي. نو لک تر لګه یوه داسې کیسه ناول شي چې هم یغه اصلاحي اړخ او هم یغه د لیکوال ټولنیز رسالت تر یوه حده پورې اجرا کړل شي.
د ناول د کرکټرونو په اړه راتوه، څه ډول کولای شو چې بریالي کرکټرونه او هغه ته بریالي مکالمې وټاکو؟
متاسفانه چې یو خو د کرکټر د زموږ د ناولونو د کرکټر یو ستونزه ده، او په تیر کې چې لیکوال ور باندې خپل نظریه مفکوره تپلې وي، یعنی موږ په ناول کې متاسفانه چې مستقل کرکټر نه درلود چې خپل خبرې وکړي، یعنی تر ډیره پورې لیکوالانو هغه خپل مفکوره خپل خبرې په یو ډول په کرکټر باندې تپلې وي، یعنی دا کرکټر مو تر ډیره د لیکوال غلام وو. دا خبره وا ابل زموږ ټوله تاسو په کې چې هم رواني ستونزې لري، هم اروایي ستونزې لري، دا ټول ستونزې پکې شامل دي. مګر کله چې زموږ ناول کریکټرونه ناول ترازی یا د ناول صفو پیخو صحنو ترازی، الته تر ډیره پوری کله کله دغه سکسان وي چې ته فکر کوي چې پور پاو امریکا کې به ډیر آرام ژوند کړی وي، یا به ډیر مدرن او پرمختللي خلک وي، د ټکنالوژي په هیڅ سبب نه خلک وي. نو په دې لحاظ باندې زموږ د ټولنې هغه د عام کس تصویر زموږ د کریکټر په سیرا کې ډیره پوری لا هم نه را سرګندېږي. یو خو شاید د دې تاثیر دغه وي چې موږ د بهرنیو ناولونو د لوستلو څخه اغېزمن یو، یا مو لیکوال دغه څخه تقلید کوي، او یا داس فکر کوي چې کچیر ته د خپل ټولنې کریکټرونه ناولونه په خپل داستانونو کې راژوندې کړي، تر ډیره شاید داسې یو ولسی سړی وګڼل شي، یا یو دغه سي لیکوال وګڼل شي چې هغه د فکر ډیر ولسی دی، یو دغه سي مدرن په نه لري. حال دا چې مثلا کته سره دغه د ارواښات شپون صاحب ناولونه کریکټرونه راواخلي، دغه د تلپاتېوالي یو ویلا تم دغه و چې ته د کریکټرونه دغه د ټولنې ساده خلک دي، موږ ته آشنا دي، یعنی دغه د لوستونکي او کریکټر ترمنځ نه آشنایی کله کله د دې لامل کیږي چې ناول په ټولنه کې جذب نشي، یا خو ځینې وخت کریکټرونه موږ ته دغه خبرې کوي چې موږ ته بخي یو بل موجود ښکاري.
کله چې کله رحمن صاحب ته غواړم چې یو بل بحث پندې کې مخکې لاړ شو، کله ناکله د کریکټرونو او د کریکټر د مکالمې ترمنځ هم توپیر
دی.
کریکټر ساده سړی وي او مکالمه چې هغه دی ډیر پوه انسان دی،
یعنی یو خو د محتوا لحاظ تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه، محتوایی لحاظ په دې کې خبرې او حتی په دې کې اته لهجوي ستونزې کرامي خېږي. زه اته د سیو ناول مال وسته چې پیغې کې مور کندهاری معیاري لهجه کاروي او د غزوې چ تقریبا ډیر عمرم نه لري او لس دولس کلن سړی په کندهاري لهجه دغه سره لګیاوی خبرې کوي، حال دا چې دغه ستوپیر هیڅ ممکن نه دی. نو متاسفانه چې زموږ په کارکټنو کې کله چې په ناول باندې کیږي الته دغه کله کله د کریکټر یا د کریکټر مکالمه د کارکټن یا د نق نه ډیر دسي او چاته بولی فکر کوي چې د خپل طبيعي ډول راغلی یا کله کله لیکوال دا دلیل راوړي چې دا خو همداس شوی و نو ما څنګه کړی وای. حال دا چې دغه پنځګر یا خالق خپل همداغه کوال دی او دغه مکالمو د منطقي تړاو نشټواله متاسفانه کله کله د ناول بخي غ اصلي پیغام لمنځوري نو ویلات
هم بل پښتنه په نقل قولونو کې وکم. معمولا موږ د وړو نقل قولونو په ناولونو کې راوړو چې هغه مستقیم چې خپل کرکټر یا تل غږي یو هغه چې لیکوال په خپل ژبه اتل سرخی چې اتل دلته لاړ یا هلته لاړ اتل دسی وي په دې کې هغه کوم یا هغه چې لوستون کې تدیر خوند ورکی او یا بریالي ناول وګڼل شي کوم یو خدي هغه چې مستقیم وګیږي په خپل او هغه چې لیکوال وګیږي او په غیر مستقیم ډول اتل وګیږي یا کله ناکله دوه شریک سر نه
مستقیم او غیر مستقیم زموږ ناولونه تر ډیره پوري دغه سدي چې دراوي خپل هغه لیکوال وي مثلا خپل کریکټر هم پکې روان دای روان یعنی د زړه زمير واستې مالوي داسې مې وکړل هاسې مې وکړل په دغه کې ډیر ځله کله کله متاسفانه چې هم افراط پکې رامنځته کیږي او هم هغه د پیښو تسلسل منطقي تړاو لمنځزي ځکه چې زه شو بیا هوسه هیڅ کله د خپل ځان ته شم نیمګړتیا نه وایم او زه باید په زور سره خپل ځان اتل وتراشم. یعنی متاسفانه چې موږ په هغه کې دغه د اتل تراشلو مثلا زموږ اتلان یعنی یو کریکټر د مرکزی دا ډیر ځله د سپتابي ډول واده نه کوي لکه ټول نه کې چې رامنځته کیږي دا لکه هغه ماشيني شرګوډه شي یا فشکاری ورکه یا مثلا یو ډول درمل ولکې چې د پلوې لاستان منطق ور په برخه کې ان ژبه ور په برخه کې په مصنوعي ډول رامنځته کړي او کله کله په مستقیم په مصنوعي ډول هغه باید لمنځه یوسي. متاسفانه چې په همدغه مکالمو کې زموږ ډیر ناولونه دي کریکټر په مړینه باندې پای ته رسیدلی وي. یعنی زموږ ناولونه اوس ډیر کم داسې دي چې هغه د په طبيعي ډول یا په ټولنه کې څنګه رامنځته کیږي څنګه لمنځي په مغه ډول پای ته ورسیږي مغه سده مړ شي. نو زه تر ډیره پورې دغه د غیر مستقیم بیان په لوای ځکه يم چې دلته ته مجبوري کې چې ځان لپاره یو بل د مکالمه یو بل اړخم را پیدا کی که خبرې کوم او یعنی که خبرې کوم دې لپاره بیا د راوی د لپاره مقابل لور نشته ځکه ټول خبره تخپل کوي او دا تر ډیره خاطرو یادښتونو ته پات کیږي چې دا دغه د خاطرو لیکلو یو طرزم په همدغه ډول دی.
د پناول کې د منظر کشي په اړه کړتوږي چې څه ډول کول شو چې خه منظر کشي وکړو او د څومره مهمه د منظر کشي
خو پناول کې ډیر مهم اړخ دی او ډیر اړتیا مرته هیڅ کیږي او دا تر ډیره په دوه ډول وی یو خو خپل هغه د لیکوال یا د کریکټرونو درونی انزورګری د مثلا باطنی انزورګری د چوغي رواني حالت څنګه د اروایي حالت څنګه متاسفانه موږ تاسو کله چې خپل کریکټر کاغو د ناول تر نیمای پورې د خپل کریکټر لرواني حالت یا درونی حالت سره نو واښ نه شوی. حال دا چې موږ تاسو باید خپل کریکټر یا لیکوال باید خپل کریکټر د مغه ناول په فایل کې خپل وسون کې تورو پیژنې چې مثلا د احمد د ناول کریکټر د څنګه خاصیتونه لري ځانګړتیاوي چې د ستونزې څنګه دي مشکلات څنګه دي اتاهیل او ارمانونه چې دي اته کله کله څه ډول خوبونه ویني اته تر دې ډول یعنی د رواني درونی انزور دی چې ذکر کړو او بل تر ډیره پورې دغه د بهرنی انزورګری یا مثلا منظرکشي چې موږ ورته وای دام تر ډیره پورې لکه څنګه چان مکالمو کې انزوریږي او هم دغه سي د عادي صحنو په وړاندې کولو کې انزوریږي په دې کې هم تر ډیره پورې ځنې وخت انزوریږي خو متاسفانه ځنې وخت ورته دومره توجه وشي یا زموږ تاسو په سنوي ناولونو کې زړه کله کله دغه منظرکشي ته دومره شیدات او افراط ورکړل شي چې هغه اصلي پیښې به خطر سوري لاندې راولي. د فکر کوم چې کله کله دغه ناول په کتل کې چې د دې منظرکشي لپاره لیکل شوی دی
او د روسي پښتنې په توګه د ناول غوټه باید څنګه پرانستل شي او پای څنګه راشي.
اصلا متاسفانه چې د زموږ تاسو د ناول غوټه بیا هم په مصنوعي ډول پرانستل کیږي. حال دا چې لکه څنګه چې تاسو وګورئ څنګه چې زیو مثال ورکوم څنګه چې غټي په باندې کې وړيږي تر ګل پورې رسیدي او رجیدو تر رسیدي دغه د ناول غټي خلاصول هم باید هم دغه سي په باریکو صحنو کې په طبيعي ډول صحنو کې خلاص شي او کله کله موږ تاسو د ناول غټي یعنی مخکې لدې شي غټي تر رسیدلی نو د دې د دې د ناول په فایل کې آتا په کپ پینځو برخو وی شو په دغه دوامه برخه کې زموږ ګوټه سپړل شوی درېمه برخه کې حال دا چې ورسته یم تلوسه وشلې وی او هم د نورو خبرو لپاره موږ تاسو دغه څه نه لرو چې لستون کړه سره قانوني کوچ تاسو لګنورم زموږ سره پات شیدل ته نورې خبرې هم شته او د پایلې په برخه کې هم درته وایم متاسفانه چې زموږ ډیر ځله کوی ځنې ناولونه به پایلې دی په دې معنی چې هغه محتوا ته په پام سره هغه څه پایله نه لري. په سر کې موږ تاسو لپاره یو ډول اشاره راکړل شوې ده یا په پایل کې موږ ته یو ډول خبره شوې کله چې پایلې تر رسیدو نتیجې تر رسیدو نو البته فکر کوو چې شاید دغه داستان به دغه ډول پایله ونه لري. اقلا که لوستونکي د لیکوال په توګه ځان احساس کړي یاره داسې به وایي که زه د دې ناول لیکوال ما دا دغسې نه خلاصه ولا تاسو سره قناعت نه کړي نو په دې لحاظ باندې اقلا پایله دغسې وي چې لوستونکي وایي چې هو همداسې هم کېدای شي او باید هم داسې شوي وای دې نه خو بل ډول امکان لري. یا مثلا کله کله غ ناول هي خواته گزاروي او داسې وای چې ما چې څه وخت لاغه سور شول دني په عامه باندې یا د عام لوستونکو یغه نظریه ده چې زموږ د ناول د پایل څخه ناخوخي سرګندوي.
ډیر مننه.
ډیر مننه.
افغانی او پښتني ټولنه د دودیز حالت څخه د راوتو په حال کې ده. ورځنی پرمختګ او ټکنالوژي د ژوند نورو چارو سربیره محلي موسیقي هم اغیزمنه کړې ده. لوی پکتیا هغه سیمه ده چې ګڼ محلي موسیقاران لري او د خپل فن اظهار په محلي انداز کوي. د رادیو مجلې په فنکار برخه کې زموږ همکار اصیل زازی په پکتیا کې یو محلي فنکار محمد رحیم دلشاد سره دغه په فن غږیدلې.
فنکار رنجان کدیدین پیل کو چې تاسو موسیقي په کوم وخت کې پیل کړئ مثلا دی لګر ته کوم وخت کې راغلی په کوم حالت کې راغلی تاسو عمر به هغه وخت کې څومره وو؟
اصل سب زو موسیقي هو د کوچ نیم نو خو بیا هم د سه تر د پنځو لاس سره شپږ کال نو د سه مل سره سره علاقه سره پیدا کړم. بیا زما یو خدای بخلی ترو خدای دې بخلی ټول استاد او استاد فضل الدین مې د لغنا مې د سرمینا زده کوله سلو 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 بس ترې اندازه پرې مې چې بیا مسد زده کړم مې زده کړ خپل مشکل رفع کوي شو کې.
معمولا هغه وخت کې موسیقي ډیره چې خلکو خو کوله کومه موسیقي و
دا موسیقي د محلي موسیقي ولا کا د وښه ټول ربا پارمنیا تامبور سارنګ دا موسیقيون
په یو وخت کې چې تاسو راغلی آیا ځان تم کومه ځانګړي ډله جوړه کړې و؟
بلې موږ د سې ډلګې لرله چې هر هغه خزان ته ګروپ کې مثلا سندرغاړي نوازندگان لکه ډول ارمنیا رباب تنبور سارنګ هغه مسلک معلوم و بس په د جسمو کې یا مثلا اخترو کې محفلو کې در شخصي محفلو کې ودو کې دته بتلو.
رمضان تاسو په دې برخه کې رسمي دنده مې ډاکړې دولت په چوکاټ کې چې تاسو په یو چوکاټ کې ویدلې وای هغه تاسو دندغه موسیقي نه مو شخصې یو تاسو وظیفه اجرا کړی؟
بله اصل سبزه په پکتیا ولایت کې اطلاعات او فرهنګ کې مسول د هنرمندانو بسته ګوري موسیقي مالرل تقریبا 57 نه شروع تر څلور نوی که پنځه نوی پر ما خپل دنده لرله د وظیفه لرل دغه موږ تشکیل څه لاغه شو خو فعلا زه په وظیفه کې امام د هنري په شخ کې نه
او وروسته به دې تراشو چې تاسو اوس په دغه ریاست کې چې اوس یاستئ کومه دنده لرئ خو د دې نه مخکې به دې تراشو چې په هغه وخت چې تاسو ګروه هنري درلودای مثلا دغه ټیم تاسو د فرهنګ په چوکاټ کې درلوده تاسو اکثرا څه کول؟ صرف دم کول چې کچیر ته محفلونه وو یو ته به تاسو مثلا کنسرتونه جشنونو تاو کنه. تاسو په دې برخه کې نور شاګردان هم روزل، یعنی کوم روزنیز پروګرام تاسو درلوده؟
بله لرنم، او شاګردان هم لرل، شاګردان هم روزل، او شاګردان هم روزل دي. دا اوس هم فیلن ودو ته ځي، د خادیګان خلک دي، از ګرو لري، ګرو نری لري ځي محفلو ته.
مننه رنجان کدی تر شو چې د موسیقۍ په ډګر کې برلوي دینه چې تاسو اواز وای، اواز اواز خواني کوي، کوم آلی تاسو زده کړی دی په دمره وخت کې چې هغه تاسو وای؟
آلی خو ما تمبرم لګ لګ مزه ده، او ارمنیا زبخل ارمنیا وایم.
هم دغه دوه شیان تاسو زده ډیر د موسیقۍ کوم سبک تاسو کاروئ په محلي موسیقۍ کې؟ کنه فکر کوم چې ډېر ډولونه لري، دغه د جملې نه تاسو کوم یو کاروي ډېر دلته؟
دلته خو زیاتره اتنیز ډېر رواج ده، مېده پروګرامونه شورته غشته، او پروګرامونه رقم رقم دي، کوم نفر شور دغه په طبیعت کې کار کوي.
او که چیرته تاسو نه داسې وغوښتنه وکړو چې یو هغه سندره چې تاسو ډیر خوښیدل خوښوي په د خپل عمر کې چې کله تاسو موسیقي ته راغلي، هغه موږ ته یو څه داسې زمزمه کوي چې موږ یې واورو؟
په سترګو اصل صاحب خیر اوس ښه شعر نه سم غوته نه خفه ګور بیا هغه درته یو زمزمه به درته وکړو. خو ما پخپله د وطن په هر ځای ګران ده، نه چې تنه اوله د افغانستان ټول یو افغان دی. ما یو سندره ده، ما په داتونو کې ډیر زیات هغه ویلې سید صاحب والے نه. ډیره مننه واقعا چې په زړه پورې زمزمه دی وکړله، ښه کمپوز هم و واقعا چې دغه سیمې خلک د همدغسې کمپوزونو سره چې هغه په هغې کې د وطن مسایل یادیږي ډېر ورسره مینه والا خلري. نو که دې ته راشو چې په هغه دوره کې چې موسیقي بیخي په افغانستان کې غلې شوې وه یا کړل شوې وه، یعنی د طالبانو په دوران کې د موسیقي حالت په پکتیا کې څنګه و؟ هغه وخت کې تاسو څه کول مثلا د څلور پنځو کالو چې وو؟ دا هغه وخت کې اصل صاحب موږ بس د دوکانداری کارونه کول، نور هغه نه و چې موسیقي موسیقي خو نه کېده.
اوس په اوس وخت کې چې یو ځل بیا د موسیقۍ د غوړېدا لپاره زمینه برابر شوې یا شرایط برابر شوي دي، د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې څومره سهولتونه برابر کړي دي چې دغه محلي موسیقي همدغسې ژوندی پاتې شي؟ خپلو موسیقیکارانو درته څه کړي دي، او د اطلاعات فرهنګ ریاست ته خوانه څومره ورته امکانات برابر شوي دي؟
دا فعلا لپاره خو ته اصل سکتور سره ایشل شوي دي، د اطلاعات فرهنګ طرف څنګه دوی تشکیل لرل دوه مندانو مخکې یو یادواري وکړه هغه لغوه شه.
یعنی هغه تشکیل چې د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې و هغه هم د وزارت له خوا نه لغوه شوی دی، اوس تشکیل نه لري. اوس هغه دوستان چې مثلا تاسو په هغه ګروه هنري کې و، د دوی د جملې نه اوس څو کسان په خپل هم دغه موسیقي کې تر اوسه پورې پاتې شوي دي چې دوی اوس هم ادامه ورکړي وي؟
ولې حاصل سره ډېر کم پاتې دي، بشارګان ټول څوک په ګروه کې دي، بیکاره دي، روحي تکلیفونه ورته پیدا شوه. د ما ډېر یو تکړه شاګرد سلام نومېږي، چې هغه ډېر تکړه شاګرد دی، هغه بشاره یې روحي تکلیف ورته پیدا شوی کور کې دی. نو استاذ غلام الدین دی، هغه هم په کور کې دی، مقصود دی په کور کې دی، بیکاره دی، نظیر هم په کور کې دی. د ما له ډل نه تر اوسه دلته اوس په اطلاعات فرهنګ کې یو هنرمند هم نشته.
تاسو اوس هم په اطلاعات فرهنګ کې وظیفه لرئ، خو څه وظیفه لرئ تاسو؟
بل څه په اطلاعات فرهنګ کې زه وظیفه لرم، پایس د محافظ محافظ یم.
فقط د گیز راځي تر بیگا پوری محافظی کوي هنرمندی پاتې ده هنر نشه.
بل بل هنرمندی د شیان نه سبا سي گیز راسو اته بجره شو تر سالور بجو پوری بس سالور بجو شه بیرته ځو.
څه فکر کوي درشه صاحب چې همدغه رقم چې وصل مثلا تاسو د خپلې ډلې دغه یادونه وکړله، ممکن په پکتیا کې به نورې همداسې هنري ډلې وي چې هغوی به اوس که د تاسو په حالت کې اوسېږي، همدغه په دې معنا ده چې په پکتیا کې محلي موسیقي مړه شوې ده یا د مړه کېدو په حال کې ده، آیا د ما تحلیل درست دی؟
بله صاحب، بله صاحب، دغه خبره واقعیت لري. او که دا سوال وي د څه هنرمندان چې دي ټول مې څه شوي دي، نور به هم دا موسیقي باندې داسې بس پرده وغوړېږي، داسې به خاموش شي، خفه شي، اوسي
د دې حالت نه د دغې موسیقۍ د ژغورل لپاره د دې هنرمند په صفت باندې څه وړاندیز کوئ تاسو؟
زموږ وړاندیز دا دی چې باید هنرمندانو ته پام شي، هنرمندان تشویق کړي، هنرمندان مشکل لري، مشکل باندې باید دوی خبر شي، آګاه شي کې بیرته د دوی کوم تشکیل چې دا تشکیل بیرته باید راژوندی شي، بیرته هنرمندان د ریاست اطلاعات فرهنګ دره شي. او که دا رقم وي نو بس څه هنرمندان چې دی په هغه باندې نو لکه دا بعض هنرمندان چې مایسر شوي په کور کې ناست دي، روحي تکلیفونه پیدا شوي ورته، بس هم نور هم درشه پیدا کړي.
ریم جان، ډېره زیاته مننه کوو دا چې موږ ته وخت راکو چې په آزادي مجله کې تاسو موږ سره برخه واخیسته. ډېره مننه درنه کوو.
تشکر اصل صاحب، تانه مننه چې موږ ته وخت راکو، موږ هم را وغوښتلو، د زړه خوله م راسره وکړه، تاسو نه ډېره مننه کوم.
مهرباني کوم.
نن مو یو ځل بیا د زرپانی په نننې پانه کې د اشار ل لنډو کیسو ټولګي یو لنډه کیسه انتخاب کړي. دا کیسه زما د وطن جګړه نومیږي. زموږ همکار وګمه جبرخیل وړاندې کوي.
زرپانه زما د وطن جګړه. په خاورو کې ناستې تور سترګې ماشومې ل قبر راوتلې میږي چې ختاړې کړ. یو سورې ور باندې راغې و درې پیریان بدر سره ګوري. ماشومې ور وکتل، د دې په عمر وړنجلې ولاړه وه، شنې سترګې یې درلودې، څپولې زیړ ویښتې یې نیغ ولاړول. په خاورو کې ناستې ماشومې بیرته قبر ته وکتل، پر یوه میږې یې خپله بټه ګوته کېښوده. د قبر مړه خاوره راورغړېده. ماشومې غبرګ لاسونه ورته ونیول، خاوره یې بیرته ټوله کړه. شنې سترګې نجلۍ وویل، ملا صاحب ویلي چې ژیړ میږي تانه پیریان دي. په خاوره کې ناستې نجلۍ خپل کیڼ لوڅ چاودې چاودې مړوند ته څپېړه ورکړه. ژیړ میږی لاندې ولوېد. په غوسه یې وویل، بد مې ایسي، زما د ابا غوښې خوري. شنې سترګې نجلۍ ګامونه واخیستل، یوه بل قبر ته ودرېده. ناستې ماشومې ورغه کړل، ابا دې دی؟ نه شیرین آغا، خطره نه پلار. د ناستې ماشومې وړې سترګې سره تنګې شوې، په کټ کټ یې وخندل، پلار ته خو ابا وایي. شنې سترګې نجلۍ وویل، نه شیرین آغا وایي. ناستې نجلۍ خپله لمنه خلاصه کړه، څو ماتې رنګارنګ شیشې یې په قبر واچولې. ولاړې نجلۍ ته یې وکتل، شونډې خوځېدلې. ناستې نجلۍ ورغه کړل، څه وایي؟ دعا کوم خدای ما وبخي، زما مور او پلار وبخي، ټول مسلمانان وبخي. راغله د ناستې نجلۍ تر څنګ ودرېده او یې ویل، دا دعا مې شیرین آغا راسته کړی ول. ناستې نجلۍ د ولاړې نجلۍ شکېدلو پلاستیکي چپلو ته وکتل او یې ویل، چپلکې د ډېرې ارته نه دي. شنې سترګې نجلۍ وویل، دا مې د ادي چپلکې دي. ویل یې چې نن د باندې نه وزم، نا جوړه یم، ته یې په پښو کا. ناستې نجلۍ یې خپلو لوڅو چاودو پښو ته وکتل، ما هم ښکلې څپلکې درلودې، مازې یوه پینه یې لرله، اوبو یوړې، نری بوړبوکۍ راغله. ناستې نجلۍ منډه واخیسته، پودوړو کې ورکه شوه، بیرته راغله، په لاس کې یې نیولی زری کاغذ یې شنې سترګې نجلۍ ته ونیو. په خوند یې وویل، دا دې خوړلې دي؟ شنې سترګې نجلۍ وویل، پاپړ نو څه شی دي؟ شیرین آغا به می هر وخت د شنو پاکټ ژاولې را ته راوړلې. ناستې نجلۍ کاغذ په چپه خوا را واړاوه، ژبه یې ورته را وویسته، لاړې یې توکړې، ایق خاورې دي. غلې شوه، بیا یې وویل، آبا به مینو پاپړ راتراوړل، رنگا رنگ پاپړ. یو دم یو خندل، اختر ټولو یې هغه ترخه پاپړ خول. عجب خوند یې درلود. بیرته د قبر تر څنګ کېناسته. شنې سترګې نجلۍ وویل، د ماشیر نه هغه دینو نه ولیدلی. څو وارې یې په خپل موټر کې ښار ته ورسره بوتلم. آیس کریم به یې راته اخیستل. یو دم یې خپله لمن تر پیڅکې ونیوله. ها دې ته وګوره، د ړنګو کمیس یې هم راته اخیستی و. د زاړه شکېدلې کمیس لمن یې خولې ته ورنږدې کړ، لاړې یې پرې تو کړې. په رنګ تللو ړنګو یې رغوی تیر کړ. تندی یې تریو شو او ویې ویل، اوس یې ړنګې زاړه شوي دي، که دې اول لیدلی وی لمر پکې ښکارېده. ناستې نجلۍ وویل، بل کمیس هم لرې؟ نه، پیسې نشته. مور مې راته ویل چې یو څه وخت صبر وکړه، د چرګې چورګوړي به غټ شي، دوه به خرڅ کړم، د ړنګو کمیس به درته واخلم. ناستې نجلۍ په خوند وویل، شکر زه خو د ړنګو یو کمیس لرم. شنې سترګې نجلۍ وویل، مور دې درته اخیستی؟ نه، د همسایه ښځې مې مور ته خپل کمیس ورکو، ویل یې چې ډېر یې نه دی اغوستی، نو کوچنیانو ته کالي ترې وګنډه. غلی شوه. د پاپړو زری کاغذ یې ټوټې ټوټې کړ، پر قبر یې وشینده. شنې سترګې نجلۍ وویل، ابا دې ولې مړ شو؟ ناستې نجلۍ سوړه سویلی وویست، ابا مې د ملک اکا دې قانې کوله، یو سهار یې په پټي کې جوی جوړولې، ټکان شو، په منډه کور ته راغی. څو بیګیري کسان تر دیوال را واوښتل. ابا یې وډباوه، ویل یې چې دا اوږده ګیره او تور پټکی دې بي څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت. غلی شوه. شنې سترګې نجلۍ ته یې وکتل، ویې ویل، او ستا شیرین آغا؟ زما شیرین آغا بیا ټیکسي چلوله. یوه ورځ یې زه او مور ښار ته ورسره بوتلو، په زیارتونو یې وګرځولو. ماښام بیرته کور ته راتلو چې څو ګیره ورو کسانو موټر ودراوه. شیرین آغا یې وډباوه، ویل یې چې دا سور خریالی مخ او لوت سر دی بی څه نه دی، ډس زما تر مخ کې وویشت.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعري رابعه احوال ته ځانګړې کړې. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
رابعه تر زرغونی کاکړ وروسته بل شاعره میرمن رابعه ده، چې دا هم په هغه سر کې په کندهار کې اوسېدله. د دې شاعري نور احوال مختنه د ښکارا د پټي خزاني مولفې په لنډ ډول هسي معرفي کوي، وایي چې حال د دې شاعري ماته نه دی معلوم سوی، خلک څه چې ښکاره ده هغه داسې ده چې دا شاعره د کندهار وه او په دوران د محمد بابر پادشاهي ژوند کاوه. پټه خزانه رابعه د ډیرو اشعارو خاوند ګڼي، یو دیوان هم درلود، خو په خواشینۍ سره چې د دې له اشعارو څخه بل نمونه نه ده لیدل سوی. یوازې د هغه کتاب مولف د خپل ملګری محمد طاهر جمریانی له خولې د غروبای را نقلوي. ادمی مزکی تراستون ک، ادمی زمکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، ادمی مزکی تراستون ک، پور د غمی سوی لړمون ک، دوزخی روخ ک پر مخ تزمکی، دوزخ روخ که په مخ تسمکی، نمی ده هاغ دلت بیلتون که، نمی ده هاغ دلت بیلتون که.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرینې منظومې د شپږم سرود لومړۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو مشره زرینه د کک مور ته د پارتیانو کیسه کوي او وایي چې د هیرمن د بند نړولو هوډ یې کړی. زرینه د کک له مور څخه د کک پوښتنه کوي او وایي چې کک باید په دې جګړه کې برخه واخلي، ګنی پارتیان به د هیرمن د سیند بند ونړوي او ټول یو به د ځان په خوا واړوي.
دا چې د شپږم سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
شامیرمن روخانه پاڅې د لزایا رو رو راغله او زرینې ته نږدې شوه ویلې یې زما د ستر ټبر واکمنې د ساکانو د سر تاج ښکلې زرینې زما د زوی د غم کیسه اوږده کیسه ده دا د مینې او جنگ لوی افسانه ده کک اتل و کک د جنگ لوی پهلوان و کک په ګرز باندې وهل لوی لښکرونه کک د ټول اشکانیانو د زړه سر و د فرهاد پاچا دربار کې نازولی د حرم او د دربار محرم راز و کک سرکش و کک مغرور و کک آسی و کک د غره په څیر سر لوړی او یاغي و د دربار له ډیرو نجونو یې زړه وړی ډیر زړګي یې د بریتو په کنجک بند ول پیغلو مینه په سیالۍ د کک کوله خو یاغي کک د سپین آس په څیر سرکشه بې پروا و د هر چا له ناز مکیزه یوه لور وه د فرهاد پاچا ګلبویه چې ښکلا یوه مشهوره په ټول پارس کې ګلبویې په دلبرۍ کې میدان یووړ د کک زړه همدې نجلۍ په جهان یووړ کک مین د ګلبویې په ښایستو شو مغرور زړه یې د دې ناز ته په ټوپو شو هر ورځ لمازیګره تر ماښامه د پاچا باغ کې به وشول دیدنونه کک به کیښود سر پر ولی د ګلبویې راز و نیاز به د جوړه سترګو آغاز شو دا کیسه د مینې پټه پاتې نه شوه د فرهاد پاچا غوږونو ته چا یووړه یوه ورځ له ورځو راغی فرهاد باغ ته کک یې وغوښته چې راز د مینې څه دی کک په زغرده سپیناوی د مینې وکړ ګلبویه یې له پاچا نه وغوښتله پاچا تریخ شو خو د کک زړه یې مات نه کړ ویل بابل کې د رومیانو جنگ ته درومو چې جګړې نه راستانه شو بیا به ګورو ښایي لاس د ګلبویه په لاس کې درکړم انتیوخوس د بابل ځمکې دی نیولې په دې جنگ کې مې اړتیا ده د کک ګرس ته د رومیانو جنگ ته ولاړ شه زما زمریه د ګلبویه ولور صوبه د جګړې ده کک چې مست به جام د عشق د ګلبویې و له خپل ګرز سره روان د جنگ په لور شو په خپل ګرز یې په لښکر کې وکړې لارې له رومیانو نه یې وویستې کوکارې انتیوخوس بابل کې مات د کک په زور شو جګړه ګرمه وه چې دښته کې شوې دوړې لکه راشي په بیدیا کې توپانونه د ساکي کڅوالو نوی لښکر راغی او رومیان تالا ترغی په تیښته ولاړل هغه وخت چې د جګړې دوړې پانا شوې خو نړۍ تورې چې تیکو کې بیا پوخ شوې چې خولې او وینې ګډې په اوبو شوې د کڅوالو لوی سالار څروان روان شو د فرهاد دربار و جوړ ستره کېږدۍ کې کک دربار کې د فرهاد تر څنګ ولاړ و چې څروان د خپل لښکر برخه وغوښته د بریا په میو مست فرهاد سر تاو کړ په ډیر کبر یې څروان په سپکو سپک کړ د ساکانو سپکاوي ته کک حیران شو د څروان شخړه فرهاد سره اوږده شوه کک غوسه و له کېږدۍ څخه را ووت ورځې تیرې د پارتیانو په بری شوې خو کڅوال ساکان ستانه نه شول وطن ته یوه ورځ یې یونانی لښکر را بیل کړ سره یو ځای د فرهاد جګړې ته راغلل د فرهاد کبر په سره بلا اوښته د ساکانو د کساد څپې وې تندې فرهاد ناڅاپه نارې کړې چې کک څه شو زما سالار ها پیل افغان سرتیری چیرې د وحشي کڅوالو خخم پارېدلی د کک ګرز ایله کړې ماته دا ډبره هلی څه شو هلی چیرې هلی وای وای خو کک نه و نه یې نښه د قامت وه نه یې سیوری سهمګین چیرې د ګرز و څوک استازی د کک راغی و فرهاد ته چې سالار لخپل ټبر سره جنگ نکړي، کک د خپل تربورانو قتل نکړي، کک کچوال بولی خپل هټ او خپل وینه، خپل ورونو سره جنگ لیونتو بولی، خدای دې نکړي تور سره خپل وینو. یونانیان چې د ساکانو ملګرتیا کړي، نو پارسیان د دې جګړې د ټینګې نه دي. ماته ګډه په پارسیانو شوه بې ککه، د څاروان چالاک سپاره په زغر نه راغلل، د فرهاد له کېږدۍ ګرد چاپېر راتاو شول، مخامخ شول سرداران د دوه لښکرو، د څاروان او د فرهاد د تورو شرنګ شو، له کېږدۍ نه ګرد چاپېر د جګړو شور و، د ساکانو یرغل تند لکه برېښنا و، اشکانیان و هره خوا په ځغل په تېښته. شیبه وروسته شوې نارې چې فرهاد ومر، د څاروان ها قهر جنې تورې وخور، د فرهاد پریکړه سر پر نیزې حسک شو، د ساکانو لخکر خپل هیواد ته ستون شو.